السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي دریمه د جنوري میاشتې 22مه. په خبري راپورونو کې اوري، په بین الافغاني خبرو کې د خنډونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 10 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیاڼي ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د ترا په نوم د یوه قمندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یوه هوایي برید کې د 8 طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخه ونیوله.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوي چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون 8 ترهګر طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندر قل اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې چې پرون مازیګر د اریوب ځاځي ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ د خوځخیلو په کلي کې قومي مشر په موټر باندې چسپکی ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپینګری په شهادت رسیدلی ده او بل یې ټپي دی.
شغلی نظامی وای دا قومی مشر چې نوم یې حاجی رحیم و د ځاځي اریوب له مخورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعالې مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نورو شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرح د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخ او خکی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دوړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبي پروجزیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځې جام سیالۍ په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپ دغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغه ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. د غرض د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په 15 بالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس بیرګس پرون پنجشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګه سره په ځانګړې مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، ریاکشن به مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د وری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې سوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینجرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسماني موریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه یو. هرات اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي دوه. مزار شریف کې به هم اسماني موریز دوی. هلته هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه شپږ. کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه درې. او بلاخره جلال آباد کې به هم اسماني موریز وي دا ورخت اټکل سوی دا تودوخې لوړ درجه یا 20 ټیټه 15 اټکل سوی دا.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. په خطر کې دروانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسی راپور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په پکتیا کې په سیمه ایز اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب په اړه جلا راپور خپرو.
کله ولسونه کې تر غنې پلالې دی وام خلکو سره و وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور اردو کې جذب شي لکه ملي اردو دا ډېر خاوي.
په نړیوال مطالبه کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړ چې له بوزنیا هرزګوینې څخه په دې هیواد کې ډیره کډوالو ته د ژمي په سړه هوا کې د استوګنی د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. د ژوند پرنګونو کې لیوی میرمنی اوري.
لورګانو کرمې هغه خو خوښیانې لري هغه کړ چې زه لاړ شم کله یې خوښه یې کله خوښه نه یې. لورګانو غریبانه
د خبرونې د سر موضوع په بین الافغانی خبرو کې د خندونو لرمنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نا امیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملا مړې دي او د افغان دولت د مرکچي پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلن مو یو اوربند یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
له دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاءالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنځشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیه حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوی دی متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضی ځکه د مذاکره میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کومو امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې ځینو چارواکو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه نهیلي څرګنده کړې ده. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسؤلان وایي چې د سیمه ییزو پولیسو ځواک په سیمه ییزو اردو بدلوي او وایي هیله مند دي چې د دې ځواک په فعالېدو سره به ډېرې امنیتي ستونزې حل سي. نور حال په دې راپور کې
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، تازه په سویل ختیځون کې د 203 تندر قلو اردو مسؤلینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ایز اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ایز پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ایز اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ایز پولیسو د تشکیلاتو د ختم له پریکړې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ایز پولیس په فساد کې ښکېل وو، د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټور نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل
دوی اول د خپل د ټوپک او د درې نپورم نه غلط استفاده کوله او کلو ولسونه کې تربګنې پللی دی وام خلکو سره و وضعیت شو خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور ورګونو کې جذب شي لکه ملي اردو نو دا ډیره خاوي.
د پکتیا امنیت قومندانی وایي سیمه ایز پولیس د لا خیروزنې او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمه ایز اردو لیکو ته جذبېږي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو وایاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زر تنه د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چارتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمه ایز اردو به له دې عمله ګټوره وي چې سرتیري د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال د سوزرین تندر قلو اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیل دوس خو وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې شي دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډیر لوی قوت دی.
د 203 تندر قلو اردو وایاند د سیمه ایزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته په اشاره وایي چې ټول جذب شوي سرتیري به له یوې شفافې پروسې وروسته ځانګړې روزنیزې دورې ته ور وپېژندل شي چې له فارغېدو وروسته به ترې د فساد د نه کولو او له دندې د ناسمې استفادې په اړه سوګند به اخیستل شي. همدارز هغه سرتیري چې له اصولو سرغړونه کوي مجازات کړي. دی وایي د سیمه ایز اردو د جوړولو دغه لړۍ به ډېر ژر د سویل ختیځون نورو ولایتونو ته هم وغځي. ورسول شي. خو دا چې سیمه ایز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي، هغه پوښتنه ده چې ځواب به یې راتلونکی وایي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ابو سم اسد الله الدین د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجلې په وروستۍ غاڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یو لیکنه کړې چې برېټانیا ته د دوه افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقد ډالرو او دوه دوه جوړه کرمچو له ترکیه څخه سفر پیلوي او د آتن، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغه تمثیلي ټوټې اتلان دي. کبیر له خپل خیالاتو پرته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول خایست په شمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه که څه هم پوهیږي چې د غلاره کې له دوه سمندرونو تیریږي، خو دی وی هم لامبو نه دزده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د دغو ځوانانو رسیدل د دوی کیسه پای ته نه رسوي، بلکې دغلته یو یونانی بزګر دغه ځوانان خپلو کروندو ته بیایي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دوه کلونو زیارګاللو وروسته دغه ځوانان د فرانسې د نورماندي سواحلو ته رسیږي او د برېټانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تره د ځوانانو ته یوه اندازه پیسې لیږي او د لارې یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی برېټانیا ته ورسوي. چلوونکي د ځوانانو ته وایي موټر هیڅ کله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د موټر یو وړه سړه خونه ده چې منفی 13 درجه هوا لري. د لارې دننه په دومره یخ هوا کې سفر د دغو دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزه پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجلې د دغه تمثيلي پارچې پای کې ویلي یو موضوع به ځواب پاتې ده چې د دغه غمیزه مسؤل څوک دی. خپل کډوال، بیرحمه قاچاقورونکي، غافل ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان. انډین ټایمز رسپانه بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونی لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزله پورې لوبي یو لیکنه خبره کړي. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنار یا د سر لوبغاړي وو، پرونی نه شپږیزه او اته څلوریزه ووهلې. ورسپانې لیکلي ګربز په دې ډول لوبي سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
په پکتیا کې ځینې نجونې وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینې لپاره د کورسونو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کانکور په ازموینې کې د خوښې پوهنځي ته بریالۍ نسي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولی د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره د سیاو شمنه کورس برابر کړی چې کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي، ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سهولت سره نه و. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یو بل زده کوونکي د چې په دې کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي. دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هرکلی کوي او هیله منه ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ دې کورس ته ډېره اړتیا لرله او په خاصه توګه بیا هغه دولسم ټولګي سکه له ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګي ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونې سره موږ هم وکولی شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دې مرستندویه بنسټ مشر ډاکټر هادي حماس وایي په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کنکور کې لوړې نمرې نشي اخیستلی او یا هم ناکامیږي چې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته او د اړتیا ته په کتو یې د انجونو لپاره ځانګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګ وه، د هتا تی پوهنځي ته خو هیچا لاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی دپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی دپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي چې دا تقریبا شپږ استادان موږ دته نیولي دي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله درې میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځوو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای زایبای د مدني ټولنو او مرستندوی بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډیره برخه د هلکانو دی. د همنی چې په پکتیا کې د انجونو لپاره شخصي کورسونه نشته او له همدې امله په کنکور ازموینو کې یو شمېر انجونې په ښو نمرو د خوښې پوهنځیو ته نه بریالۍ کېږي، خو د تازه جوړو شویو کورسونو په اړه هیله مند دی چې انجونې به په لوړو نمرو د کنکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ملت د حکومتي ادارو د حساب ورکولو د لړۍ په دوام پرون پنجشنبه د نورم او ستاندرد او د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارو خپل کلنۍ لاسته راوړنې او ستونزې له ولس سره شریکې کړې. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
افغانستان د نورم او ستاندرد ملي ادارې د خپل یو کال لاسته راوړنې او ترسره کړې کړنې د رسنۍ له لارې له ولس سره شریکې کړې. د دې ادارې رئیس عزیز احمد احمدزی وایي سره له دې چې کورونا وایرس په 1999 کال کې ټول کارونه له عادي حالت غیر نورمال حالت ته اړولي وو، خو بیا هم د انسا یا د نورم او ستاندرد ادارې لخوا د حکومت خزانې ته په میلیونونو افغانۍ ورزیاتې شوې دي.
د 1999 مالي کال په اوږدو کې سره له دې چې کورونا مستقیم اغیزه درلودله، نږدې 125 میلیونه افغانۍ عواید د دولت حساب ته جمع شوي. د 1999 مالي کال د بودیجې مصرف د انسا د ادارې لخوا 2% کې قرار لري.
د ښاغلي احمدزی په خبر انسا د هیواد په ټولو بندرونو کې د کیفیت او کنټرول په مخه د نړۍ پرمختللي وسایل نصب کړي دي. هغه وایي یوازې تیر کال شاوخوا 4000 واګونه نفتي مواد لکه ګاز او تیلو د کیفیت ټیسټونه شوي او هیواد ته راننه شوي دي، خو نوموړی مني چې لا هم بې کیفیت مواد له قاچاقي لارو افغانستان ته واردېږي او دلیل یې ناامني او د زورواکانو نفوذ یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې چارواکو هم د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل سره له دې چې کورونا وایرس ډېرې ستونزې د دې ادارې پر وړاندې رامنځته کړې وي، خو دوی په همدغه کال کې شاوخوا 10 میلیارد افغانۍ پراختیايي بودیجه مصرف کړي. د دې ادارې د تخنیکي چارو مرستیال احمد وایس بصیری وایي
مالی کال کې د افغانستان حکومت لخوا د پرختیایي پروژو پلي کولو لپاره د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې په ټول په مجموع 1.2 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیولې وو. د هغې له جملې څخه 10.46 میلیارد افغانۍ پرختیایي بودیجه 92% په ښه توګه مصرف کړي.
ښاغلی بصیری وایي یوازې له فساد سره په مبارزه کې شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ د حکومت خزانې ته ور اضافه شوې دي. هغه وایي په 1999 کال کې د 12 لویو بندونو د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په نږدې وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې افغانان د حکومت دې کړنې هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت داسې څه ولسته وړاندې کړي چې د دوی په ژوند مستقیم اغیز وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د حکومتي ادارو حساب ورکار ولسته ډېر یو نیک ګام دی، خو ولس له حکومت څخه غواړي داسې کړنې ترسره کړي چې اغیز مستقیم ډول پر خلکو باندې وي. بیکاري خپل هاو ته رسیدلې، اقتصادي وضعیت د هیواد ډېر خراب دی.
ملت د دولتي ادارو د حساب ورکونې لړۍ د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی. افغان چارواکو ویلي دغه چاره هر کال د دې په هدف پیلوي چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه او د خلکو باور په حکومتي ادارو زیات شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمه یو بهرنی موضوع د بشری حقوقو د څار سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړی چې له بوزنیا هرزګوبینا څخه په دې هواد کې ډیره کډوالو ته د جمی په سړه هوا کې داستوګنی د یو مناسب ځای د چمدو کولو غوښتنه کوي. د کډوال چې ځین افغانان هم پکې شامل دي د بوزنیا هرزګوبینا په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیا سري پاتې دي. تفصیل احمد تکلنا.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل چې د بوزنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې وروسته لدې چې په دې هیواد کې د ډیره کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو، د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپناه او بې اسرې پاتې شول. د هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوزنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري، نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 3500 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول، په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 3500 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولی دي چې هره یوه د 1.5 کسانو لپاره ځای لري، خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رایټس واچ ته ویلي دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي. د بشري حقونو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر دیره 3500 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناهغوښتون کې په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړ ایستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشري حقونو دا مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاچ سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخواني کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په تیره سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رایټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د څلور دیرشو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بل خوا تندر قلی اردو وایي چې په غزنی کې په یوه هوایي برید کې وطنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجي رحیم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر بری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینډرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید په څو شیبو کې را شموین. دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
زما لاله جان
خاله جان د ژوند په خپل درته وای ژوند څنګه ده؟
ژوند مې راسه در په درم کوم دایم زوی مې نشته خاون به شي چې وسلو لورګان ما غم واده کړ غم د سي دارام ژوند نه ده هغه دې معنی به تر دي زګر زګم کله لور کړه کله خوره کړه وس خوره سره مو سګم دات دوا کاله کیږي دونیم
دلته خوره کړه دې چې کم د سي ور سره او سي کاروبار ورته کوي څنګه
هم د سي سګم د اسمانه کارت پورته کم سودا تر کاری مر کاری راوړم هم دا چې شي ضروري چې ما کار ورته کوم
کوم مشکلات سره مخ خاله جانې
مشکلات هم دغه مشکلات چې کور نه لرم کوم مراسته سوق را سره نه کوي هم دغه یو ډوډۍ خورم او کومه جوړه کالی را ته کوي نور
ول د لورګانو کرنه
لورګارو کرم یغه خوخیان لري یغه کر چې زلا شمه کله خوخی کله خوخنی لورګان مې غریبانه اندینو
نه خوشاله ساتي کڅنګ
خیر منو خاله گزاره د تیریږي که خوشالم که خپم ژوند ته پیرم افغانستان خو ټول افغانستان د کوندو نه ډکه خو بیا خدای زوی کول لري کنه زه خو بیخي اغونه او مشکلات مې زیات
خوند چیرته شي چوي
خوند مې دغه میدان وای کې شي چوي سیمن صاحب
مخکې دغه نه مشوند خو
که رات ژوند خو مو شاید چنو دا باندې تاکس زیات راغله
او د لورګان بر چې هم غټی کړي پډیر مشکلات به غټی
پډیر مشکلات می غټا کړو تکلیفونه زامتونه خو ډیر په جنجال می غټان کړه اوس می بیچارهګان وړي وړي واده کړه
دلته پسغار د ګرځل ک خپل کور غونې چې پسغار د شته زړه وشي اخلي څنګه یا چاستر ګته ګوري
نه هغه څه چاستر ګته ګور مغو نه واک نه لرم نو چې زه لاس ورته کومه ما په تبه یو شی یو زوکم ته اجي عمر د تیروم
ته وخت نه سره ته هیله لري ته ارزو لري
هیله ارزو چې څوک مرسته را سره کوي ودی کی کومک را سره کی دغلطه ایم او کنه کینو کور یا پات
هټی رزیته مانه